میکروفون را به همکارم اسد لودین میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. لودین صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشي. د سهار اته بجې شوې د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو په لاندې خبري برخه کې به دا اوري چې د ناروې د پلازمینې اوسلو د غونډې بحثونه نن هم د وروستۍ ورځې لپاره دوام کوي. دا چې په دې غونډه کې د بشري حقونو په اړه څه ویل شوي او په مجموع کې طالبان د غونډې د لاسته راوړنو په اړه څه وایي، دا درته وروسته په خبري برخه کې وایو. خو اوس راځئ چې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، ترکیه او قطر د کابل د هوایي ډګر د امنیت په اړه لمړنۍ موافقه ته رسیدلی. د کابل جلال آباد لوی لار نن د ترافیکو په مخ بندیږي. او ایران وایي د اټومي تړون په اړه هغه وخت له امریکا سره مخامخ خبرې کوي چې د ښې موافقه ډاډ ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه. ترکیه او قطر د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه یوې مقدماتي هوکړې ته رسیدلی دي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې دا خبره ډیپلوماتیکو سرچینو چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکیل دي کړې ده. د دغو سرچینو په حواله ویل شوي چې انقره او دوحه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیتي چوکاټ په اړه موافقې ته رسیدلي، خو د مالي تمویل په ګډون پر یو لړ نورو مسالو لا خبرې روانې دي. یوې ډیپلوماتیکې سرچینې د خپل هویت پټ ساتلو په شرط په انقره کې رسنیو ته ویلي چې له طالبانو تمه دا ده چې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا او د هغو چې دننه امنیتي چارې سمبالوي امنیت یقیني کړي. دا هغه موضوع ده چې پخوا طالبانو ورسره مخالفت کړی دی. د راپورونو له مخې د قطر دولتي خبري اژانس ویلي د طالبانو د حکومت یو پلاوی به راتلونکې اونۍ دوهې ته ولاړ شي چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت او د چارو د تنظیم په اړه یې له قطري او ترکي چارواکو سره خبرې بشپړې کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو د دغه نوي پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د کابل په ګډون د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د فعالولو په اړه له قطر او ترکي چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت نن مازدیګر د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې نن سه شنبه به د غلار په سروبي سیمه کې د غرونو په څوکو کې د کار کولو له امله د مازدیګر له 4 بجو د ترافیکو په مخ وتړل شي. د ټولګټو وزارت له ټولو مسافرو غوښتنه کوي چې پر دغې لارې تر بلې خبرتیا پورې له سفره ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف یو چارواکي د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې د ماشومانو او روغتیا پالانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله. د دغه ادارې د ارتباطاتو مسؤل پراوارن مهات چې له دغه روغتون څخه یې کتنه کړې، د یونیسف پر ټویټر پاڼه په یو ویډیویي پیغام کې له ټولو لورو وغوښتل چې په افغانستان کې پر خوارځواکۍ او نورو ناروغیو د اخته ماشومانو د ملاتړ لپاره زیاتې مرستې وکړي.
یونیسف اټکل کوي چې له عاجل اقدام پرته به روان کال له 1 میلیون زیات ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د دې لپاره موږ یونیسف له خپلو هیوادونو، شریکانو او نورو مرستندویانو غواړو چې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ له هڅو سره یو ځای شي. دوی مرستې ته اړتیا لري، دوی دغې مرستې ته اوس اړتیا لري.
ښاغلي مهات زیاته کړه د ولیدل چې د اندرا ګاندی په روغتون کې روغتیا پالان تر ډیر فشار لاندې وو او میندې خپلو خوارځواکو او پر نورو ناروغیو اخته ماشومانو ته ډیرې اندېښمنې وې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن سه شنبه د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې وروستۍ لوبه له هالند سره کوي. لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 9:30 د قطر د پلازمینې دوحې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک د لوبو دغه لړۍ چې ټیمونه په مستقیم ډول د کرکټ نړیوال جام لوبو ته لار مومي مهمه بولي.
تر دا مهاله افغانستان د نړیوال جام سیالیو په جدول کې شپږم مقام ته پورته شوی او په ټوله کې افغانستان تر اوسه 5 لوبې ترسره کړې دي چې له دې وروسته به نورې لوبې هم ولري.
ښاغلي هوتاک هیله وښوده چې نننۍ لوبه به هم ښه پایله ولري. افغانستان له دې مخکې په نړیوالو سوپر لیګ سیالیو کې د هالند له ټیم سره 2 لوبې ترسره کړې چې لومړی یې د 6.5 منډو او دوهمه یې د 8.5 منډو په توپیر ګټلې ده. خبرونه له ازادي رادیو ناوري. ایران وایي د 2015 کال اټومي موافقه د راجوندې کولو لپاره د امریکا له متحده ایالاتونو سره مخامخ خبرو ته په دې شرط تیار دی چې یوخه موافقه ترلاسه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون دوشنبه په تهران کې هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې حکومت د اروپا په منځګړیتوب له امریکا سره خبرو ته چمتو شوی.
اگر در روند مذاکرات
که د خبرو په جریان کې د مرحله ته ورسیږي چې وي شي او له لوړو تضمینونو سره یې موافقه ته رسیدو لپاره التیاوی چې په وسطه له امریکایانو سره خبري وکړو، د بندیزونو د لری کولو لپاره د خبرو په کاري چوکاټ کې به دا مسله له پامه ونه غورځو.
تحریم ها خواهیم داشت.
د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو چین، فرانسې، برېټانیا، روسیې او جرمني ترمنځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې روانې خبرې د تیر کال په جون میاشت کې پیل شوې وې. واشنگتن په دغو خبرو کې په مستقیم ډول ګډون کړی، خو ویل کېږي چې ایرانی او امریکایي مرکچیانو د اروپایانو په منځګړیتوب خبرې مخته وړې دي. او د ناتو غړو هیوادونو هغو اندېښنو ته په پام چې د اوکراین له پولیس سره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر سر زیاتې شوي، په ختیځ اروپا کې خپل ځواکونه د تیارسای په حالت کې راوستي دي. مسکو دا یو پاراوونکی اقدام بللی دی. ناتو ویلي چې ډنمارک، هسپانیا، فرانسه او هالند په پام کې لري یا هم دا مسأله چېړي چې ځواکونه الوتکې او کښتۍ ختیځ اروپا ته ولیږي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې دا تړون د خپلو متحدانو د ساتنې او دفاع لپاره هر ډول اقدامات کوي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په ختیځ اروپا او بالتیک سیمه کې د امریکایي ځواکونو د غښتلي کېدو پر لارو چارو غور پیل کړی. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې یو غوراوی دا دی چې له 0 تر 5000 پورې امریکایي سرتیري د ختیځ اروپا هیوادونو ته واستول شي. د مسکو او لویدیځ ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې امریکایي او اروپایي چارواکو وویل چې روسیې له 100 زیات سرتیري له اوکراین سره په پوله کې نږدې ځای پر ځای کړي دي. لویدیځ اندېښنه لري چې ښایي روسیه پر اوکراین برید وکړي، خو مسکو دغه اندېښنې بې ځایه بللي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ، زموږ وی پاڼه کې موندلی شئ پاتی د ازادۍ راډیو .com. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د ناروې په غونډه کې ښځینه ګډونوالې وایي د طالبانو له حکومت څخه غواړي په عمل کې د بشري حقونو درناوی وکړي او ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. د مختلفو هیوادونو او بنسټونو استازو په افغانستان کې د بشري وضعیت اړو افغانانو ته د مرستې رسولو او د ښځو د حقونو د څیړلو په هدف په دغه غونډه کې ګډون کړی. د طالبانو د حکومت پلاوی هم وایي چې د ناروې غونډه یوه لاسته راوړنه ده. تفصیل له نوریاس نوري نه اورو.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره د طالبانو د پلاوي رسمي غونډې چې پرون دوشنبه پیل شوې نن هم دوام کوي. د تړلو دروازو تر شا د دې غونډو د خبري پوښښ لپاره رسنیو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. درې مختلف لوري له مشخصو غوښتنو سره په دې درې ورځنیو غونډو کې ګډون کوي. دې ته په پام چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د لوږې له خطر سره مخامخ دي، په دې هیواد کې د بشري بحران حل د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ده. بل لوری ښځې دي چې غواړي اساسي حقونه یې ورکړل شي او د طالبانو حکومت کار کولو او روزنې ته ژمن پاتې شي. په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم د افغان ښځو په خوا ده او وایي چې طالبان باید بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت پلاوی وایي په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو د غوښتنې لپاره د ناروې په غونډه کې ګډون کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د دې پلاوی مشري کوي، دا ډول غونډې د افغانستان د ملاتړ لپاره مهمې وبللې.
ناروې ته راتګ د ناروې حکومت څخه دا زمینه مساعده کړه. دا ځکه یو لاسته راوړنه ده چې موږ له نورې نړۍ سره د مفاهمې په یو ډېر ښه سټیج باندې راغلو او ډېر ښه مجالس هم درلودل. له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
پرون یو شمېر افغان ښځو هم د طالبانو له پلاوي سره وکتل. د ښځو د حقونو فعال محبوبه سرات چې په دې ډله کې شامل وه وایي چې د طالبانو پلاوی خبرې په دقت واورېدې او همې په کتبي بڼه خپلې غوښتنې طالبانو ته وړاندې کړې. نوموړي وایي له طالبانو د عملي اقداماتو غوښتونکي دي.
If they continue this way to tell us
kadui da dawal dawam warkre che mushta yow tawai aw amal bal dawal wakde no pa haga surat ki ba aitimad bash par laman dawlarsi kala che bawar laman dawlarsi taliban bayad da payat walari che afghanistan ke lamakhini hukumat sara tawaswal mush par hogoi bawar la las ur kade wo aw da afghanistan khalku hum pa tir hukumat ke khpal zai no mundali
that government either
ناروی تتللی د طالبانو د حکومت پلاوی د امریکا، فرانسې، بریتانیا، جرمنی، ایتالیا، اروپایي ټولنې او د ناروی له استازو سره غونډې ترسره کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې غواړي له خپلو متحدینو، شریکانو او مرسته کوونکو بنسټونو سره د افغانستان بشري بحران ته د حل لارې چارې ولټوي. هغه همداراز په یوه ټویټ کې ویلي چې لویدیځ به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو نږدې 15 میاشتې وزي، خو تر اوسه پورې د نړۍ هېڅ یو هېواد هم حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. خو طالبان تمه کوي چې د دا ډول غونډو په جوړېدو سره به یې په افغانستان کې د حکومت د په رسمیت پېژندلو لپاره زمینه برابره شي. د ناروې د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د لویدیځو هېوادونو چارواکو بیا ویلي چې د اوسلو غونډه د طالبانو د حکومت د په رسمیت پېژندلو په معنا نه ده. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د تعامل لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي. له طالبانو غوښتل شوي چې د بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار درناوی وکړي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. خو طالبان بیا وایي د شریعت له مخې د نجونو او ښځو ټول حقونه تامین شوي او حکومت هم ټول شموله دی او له ترهګرو ډلو سره هم هیڅ ډول اړیکه نه لري.
دا چې د ناروې په غونډه کې چې نن وروستۍ ورځ ده، د ښځو او بشري حقونو په اړه تر اوسه څه نورې خبرې شوي او دا چې نن به په څه مسئلو خبرې کیږي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د بشري حقونو له فعال او د غونډې له ګډونوال خان آغا زیارمل نه کړي.
سوال خو به زه په عموم کې ووایم چې دا خبرې او بحثونه هغه سکوت چې مخکې یو رامنځته شوی و هغه مات شو او دا خبر یو ځل بیا په ناروې کې فایل شولې. نو به خبرې چې وسولې د دواړو لورو ترمنځ ډېرې، ما خو ډېر ورته امید لرم چې دا به نور مې دامه پیدا کړي او یو مثبتې خواته روانې دي. او دواړو لورو په همدې باندې خبرې وکړي، باید بشري حقونو ته درناوی وسي، د ښځو حقونه باید رعایت شي، د بشري حقونه مثلا د کار حق چې څه دي لري ټول انسانان لري، خو خصوصا دلته چې د ښځو خبر رامنځته کیږي نو باید د ښځې کار کولو ته پرېښودل شي، مثلا د تعلیم حق. او په دې باندې ډېر بحثونه وسوه، تقریبا 4-5 ساعته ادامه پیدا کړله. طالبان هم په دې باندې خبرې وکړلې چې دوی هم د ښځو حقونو ته، انساني حقونو ته درناوی لري، او مثلا فرزند د کار باره کې وویل چې دوی تر اوسه څوک دغه رقم چې له کارې را وګرځي مستقیما نه دي کړي، اما د ځینو مشکلاتو له امله ښځې په ځینو ادارو کې کار ته نه وې تللي. اما په اکثرو ادارو کې چې اوس هم تنا د وزارت صحت باره کې دوی خبرې وکړي چې هلته 15,000 ښځینه کار کوي. همداسې د تعلیم باره کې وویل چې تر مارچ پورې به دوی ټولې زده کوونکي مکتبونو ته پرېږدي. نو دغه خبرې چې هلته وسولې، اکثره طالبان هم یو ډول سره وشودل چې دوی هم غواړي چې د ښځو حقونو باره کې کار وکړي.
نو دا خبرې زیارمل صاحب، دا خبرې څومره د بشری فعال په توګه تاسو ته د قناعت وړ وي او د غونډې نورو ګډونوالو ته په ځانګړي توګه اروپایي ګډونوالو ته یا اروپایي فعالانو ته؟
زما په نظر خو دوی چې هغه کم حقونه دي، د بشری حقونو یا د ښځو حقونه چې دي، هغه ټولو کې دوی موافقه وشودل. نور خو به موږ د دوی عمل ته ګورو چې مثلا په مارچ کې دوی ټولو زده کوونکو ته د مکتبونو ته، تحصیلي ادارو ته د تللو اجازه ورکوي کنه، اما په ټوله کې دوی په دغو شیانو باندې توافق درلوده. او دوی وویل چې موږ دغه شیان مثلا تحصیل ته، زده کړو ته، کار کولو ته اجازه ورکو، موږ سره کوم مشکل نه لرو. آینده کې به موږ دې ته ګورو چې دوی څومره په خپلو کړو ژمنو باندې عمل
کوي. او نن د غونډې وروستۍ ورځ ده، په ظاهره نن به په څه بحثونه کیږي؟ فکر کوي نن به هم د بشري حقوقو موضوع یادېږي او کنه سیاسي مسایل به هم د غونډې په اجنډاو کې شامل وي؟
زما په نظر خو څو مسائل دلته په دې باندې خبرې وسوي او روان دي. یو بشري حقونه دي، بل به طالبان کوشش کوي چې څنګه دغه ډول غونډو نه ځان ته سیاسي ګټه هم واخلي. دوی غواړي چې سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي، دوی غواړي مثلا هغه بندې شوې پیسې اپریس شوې پیسې د افغانستان بانک چې د ټول ملت دي هغو ته دوی څنګه لاسرسی پیدا کړي. نو په دې باندې بحثونه جریان لري د امریکا متحده ایالاتو خاص استازی چې دلته دی ټام ویسټ ورسره دغه د څو هیوادونو خاص استازی جرمني ایټالیا انګلستان ناروې له هغوی سره دوی بحثونه لري. او موږ هم چې دغو بحثو کې اشتراک کړی و د افغانانو په نمایندګي چې دلته افغانان څوک راغلي وو د ځینې مشکلات مثلا طالبان لري هغه په ډېر جدي ډول دوی سره شریک کړل. او زما له نظره ښه خبره دلته دا وه چې هر چا خپل مشکلات افغانان د اوس سره مخامخ دي مستقیما له امریکایانو سره له طالبانو سره ډېر په جدي ډول مخامخ شریک کړل او دا ډېر ښه لاسته راوړنه.
خان آقا زیارمل د بشری حقونو فعال و چې د ناروې له پلازمینې اوسلو څخه یې ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. له دې سره د دقیق خپرونې خبري برخه هم پای ته رسیږي. اوس هم پام وکړئ د ازادۍ راډیوي مجلې ته.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د انګیو پاړه راپور واوري چې د وختونو په ګرد کې څیره په پټه دوده
انګی ته په ډیر اهمیت ور په برخه دی چې یو خدا زنانه سنفتي او بل خواته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کیږي.
د جام چلی له اوسنی وضعیت به خبر شي چې بیا یې د نړیدو اندېښنې ډیرې شوي.
دغه څلای د انساني او طبيعي تهدیداتو سره سره بیا یې هم ترننه ځان استوار را رسولای دی.
ځوان ژباړن حضرت عثمان نوري د خپل چاپ شوی کتابونو په اړه راتغږيږي.
اروپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل.
د هغو کوچیانو په اړه راپور در اورو چې اوس تشپېلې پر ځای دمبوره غږوي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د غور فرهنګیان او مدني فعالان وایي د جام منار د نړیدو په حال کې دی. د دوی په وینا د خلکو د غنی غونی د موټرو د تګ راتک او د دې برج چاوخوا څاګانو له عمل او رست تر بلې د دې منار د نړیدو خطر ډیریږي. د فرهنګیان د طالبانو له حکومت غواړي چې د منار د ترمیم لپاره د واورو او بارانونو لورخ مخکې یو ټیم ورولېږي چې د ژغورلو لپاره اقدام وکړي. د دوی په وینا د منار د ویجاړ شویو برخو په ترمیم کې چې څومره ځنډ کیږي هغومره د منار د نړیدو خطر هم ډیریږي. په غور کې د طالبانو فرهنګي مسول عبدالحی زعیم بیا وایي د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ساتنې له ادارې غوښتي چې د جام منار د ترمیم لپاره ژمنه شوي $2 میلیونه دی دوی ته ورکړي چې د منار د ترمیم چارې پرې پیل کړي. په دې اړه په روانه خپرونه کې راپور هم لرو. د پښتو ژبې د شاعر او لیکوال عمر ګل اسکار یاد غونډه جوړه شوه. دا غونډه چې تیره یک شنبه په کوټه کې وشوه د پښتو ژبې په وده کې د ارواښاد عمر ګل اسکار خدمتونه پکې وستایل شول او نوموړی د ادبي نړۍ د یو استاد په توګه یاد شو. غونډه د پښتانه مترقي لیکوالو ټولنې لخوا جوړه شوې وه او پروفیسور درویش دورانی، ډاکټر لیاقت تابان، اسمت الله زهیر، فاروق سرور او ځینو نورو ادب پوهانو د ارواښاد عمر ګل اسکار د ادبي او فرهنګي کارونو په اړه خبرې وکړې. ویناوالو د ارواښاد اسکار ادبي او علمي هڅې د روښنایي هغه څرکونه وبلل چې د ټولنې راتلونکی ورسره روښانه کیدلی شي. افغان انزورګر همایون عارفي وایي للس کالکار او د سلګون انزورونو له جوړولو وروسته انزورګری پیګری. عارفي وایي په افغانستان کې هنر او هنرمند ته ارزښت نه ورکول کیږي او تر هغه چې طالبان په واک کې وي دی به انزورګری ونه کړي. دا افغان انزورګر چې اوس مهال په یو فستیوال کې د ګډون لپاره ایران ته تللی غواړي د همدې فستیوال له لارې خپل جوړ کړي شاوخوا 300 انزورونه وپلوري او پیسې بېوزله افغانانو ته ورکړي. خاغلی عارفی په خپلو انزورونو کې د افغانستان لرغونی سیمې او نامتو څیرې انزورولې چې په وینا یې د طالبانو له محدودیتونو وروسته به دا کارونه کړي.
ا
انګی د پښتني ولسی ادب یو غختلی سندری صنف دی چې د وختونو په ګردونو کې یې څیره په پټېدو ده. انګی له موسیقي پرته له ویر، ژړا او فریاد سره بلل کیږي. ارواښاد ابوالخیر ځلاند انګی د نیمې نړۍ فریاد بللی. د انګیو په اړه به نور معلومات زموږ د همکار په راپور کې واورئ.
انګی یا د نیمې نړۍ فریاد
د سپینې خونې پر ور رڼا ده، چانیګی راغه خبر رښتیا ده، زما عزرائیل ملک دادا نن میرو اخلی رات بلادا، پر دې شادی ده پر ما غزاده، شادی دی غم سی کې شپه ما ده.
انګی هغه سندرې دي چې ناویانی په خپله د خپل واده پر وخت زمزمه کوي. په دغه سندرو کې ناوی د خپل زړه درد بیانوي. هغه ناوی چې په بدی، مخی، سری او یا هم د هغې له خوشي پرته بل چاته واده سوی وي.
دای پر بند ورکړی دی نو زنګوال په سر کې خط له قریبان مزړه غایت نه انصاف سه نه حقیقت زما زندګي که په زحمت زه به د بینې کوم خدمت د بنځیان به وړم تهمت رشیده وروره ډاکه توپک کاریمه وله در بخښم حق خدای به روزي کې زما هغه جنت یو به ځواني یو بل حقیقت تر هغه یې ځنمه مرګی راحت.
انګۍ د پخوانیو یو لسی شعري اصنافو یو سندرې صنف دی. دغه ویرجنو سندرو ته چغیانی چغی او ساندې هم ویل کیږي چې له موسیقي پرته له ویر، ژړا او فریاد سر بلل کیږي. د کوزی پښتونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله چې د انګیو په اړه یې د انفیل څیړنیز تیسیز لیکلی دی د انګیو په اړه وایي.
انګی چې کمی دی هغه وخت چې ونجلۍ د واده په ورځ باندې راولي پر تخت کښېنوي، د ګل ټکرای ور پر سر کې، نو شاوخوا له دې سره خپلې خوندکیانې هم ناستې وي. دا خوندکیانې هم له دې سره سم دا د دې په ویر کې ویر کوي، ژاړي، ولې دا په دا ورځ ډېره خواشینې وي. نو دا چې کله خپله انګی وایي نو هغه په یو مخصوصه طرز، یعنی د هوی هوی الوی په نارو کې دا انګی وایي، او پر دې باندې چې دا ناستې خوندکۍ دي هغه هم ور سره زاړي په زوره زوره، او هغه هم بیا پر دې غوزی واچي هر یوه بیا خپله انګی وایي. نو کله چې بیا دا د پلار له کوره ولاړوي چې کوم وخت ورا راسي هغه وخت بیا دوی ګردي سره راولاړې سي، او ناوې راولاړه کې په یو تال کې په اوبو کې ودروي، او دوی په زوره زوره په یوه اواز د انګی وایي چې ورا را روانه وي. نو دا د دوی اواز ازانګه کوي. دې ازانګه ته د دې لغوي معنا چې دا په انګی کې هم ازانګه، یعنی انګازه چې په فارسي ورته وایي صدای بازګشت، دا اواز چې کله ازانګه وکړي او دا د دې ژغ ډېر موثره، یعنی طاقتوره سي چې دوی په ګردو سره وایي، نو ځکه و دې ته انګازه یا ازانګه ویل کیږي.
نوموړی وایي د ټپې، کاکړۍ غاړې، اتڼ نارې، متلونو او داسې نورو ولسي اصنافو پورنګه انګی هم زوړ او پخوانی تاریخ لري.
د انګی قسمونه عموما په دوه قسمه دي چې اکثره کې د غم او په ډیرو کمو انګی کې د خوشحالۍ اظهار سوی دي. په سری ورکول سوي انګی له وطنه، مینه، پر مور انګی، پر مړو باندې انګی، او د ولور خلاف انګی، پر تربرو باندې انګی، پر خواش باندې انګی، پر ګریوان باندې انګی، سیاسي انګی، د خوشحالۍ انګی، یا یې څوک مړوي نو دا په جلا انداز د لهوی په نارو کښې دا خپل د زړه فریاد چې دوی تر موږه پورې را رسوي.
ارزو زیارتواله وایي ډیری وخت د ناوې تر څنګ پر تخت ور سره ناستې همزولې هم انګی بولي چې ډېرې زړه راښکونکې او ژړونکې وي. د دې په باور د انګی ویلو دود سوکه سوکه مخ په ورکېدو دی.
دلته بیا وانګی ته په دې ډېر اهمیت ور په برخه دی چې یو خدا زنانه صنف دی، او بلې خواته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کیږي. دا شاعري ناوې د واده په ورځ د خپلو خوندکیانو په ټولۍ کښې پر تخت ناسته هغه څه بیانوي چې که ورسره ظلم سوی وي، په بدو کې یا په سوره کې ورکول سوي انجینې. دا رواج چې کوم و پخوا خو و، اوس ډېر کم سوی دی چې پلار یا ورور بې قتل وکړي، نو خو په بدل کې بیا دوی ښځه ورکوله. له دې څخه ډېره کرکه سوي ده، او ښځو په انګیو کې د دې ډېر لوی مزاحمت کړی دی. دا یوه انګی ده چې وایي: مور کمه لویه، زه نازولګي، چا ته یې نه وم زه اړه کړګي، په ژوند یې یمه په اور سزلګي، مورکۍ چې نه ده خبره کړګي، انا یې نه ده زما پوښتلګي.
د ارزو زیارتوالي په خبره انګی هغه سندریز صنف دی چې په ډېرو کې د غم او په لږو کې د خوشحالۍ اظهار کیږي، خو ځینې برخه یې د ملي او قامي اتلانو اتلولۍ، میړانې او مبارزو ته هم ویل سوي دي. انګی ځکه په ځانګړو وختونو کې ویل کیږي چې دغه یو مزاحمتي صنف دی.
دلته یوه خبره د یادولو وړ ده چې لناوی سره ناستی همزولی هم خپل انګی وای او د خپل زړه ارمان کې کاجی د وطن د مینې انګی همستا پښتانه اکثره ودونو په خپلو خپلوانو کې کوي او کچيري ونجلي لکامه او لکبلي وباسي په بل ځای کې واده کینو د مزاحمت په تور د صدا سی و انګي وای د سپینې خونی پر وره بند کی د ازما کلم سوی په ګرځې د کی زما نصیب نه وای په خپل شار کې بابا به څنګه جنت مند کی یو به وډری وی د غرونو څکی بل به جلایم په دستار کې اګو پر دمه د الله وکی
که ارزو زیارتوالنګي د ولسی ادب یو مزاحمتي ژغ بولی خو د کوزي پښتونخوا د بوريسي منموته شاعر او لیکوال رازق فهیم بیا انګي د شزو د ژغ پورته کولو یو اغیزناک وسیله یادوي نوموړی په دې نظر دی چې هر ولسی ژانر د رسنۍ حیثیت لري او دغه ژانر هم لکه رسنۍ د شزو ژغ په ښه توګه تر خلکو رسوي د هغه ویرجن سندریز ژانر دی چې هر اودیدونکي ناوې د خپل زړه بړاس ښه پکې ایستلی سي
په دې لحاظ باندې دا صرف دا نه سي مزاحمت دی بلکې زه خدای مې فدا یو ډېر مؤثره میډیم دی او دغه میډیم په ذریعه باندې ښځو دا کړی دی سي د دوی په ژوند باندې سي کومې بنیادی فیصلې سوي دي که هغه د دوی د واده په حواله باندې وي یا د دوی په کورنیو کې که ظلمونه سوي څوک مرګونه سوي دغه سوي د هغو په ضد باندې سي کومه انګۍ ده چیغه ده فریاد دی د هغه اظهار په انګیو کې سوی دی
ښاغلی فهیم زیاتوي هر کله چې یو څوک د هغه له خوشي پرته د ظلم یو نظام او ټولنې تلویژي نو د هغه نظام او ټولنې په وړاندې د مزاحمت لپاره لار لټوي ژغ پورته کوي او چیغې وهي نو انګۍ چیغیانې او ساندې له ښځو سره د نامناسب چلند په وړاندې غښتلی ژغ دی
هر کله چې سړی د خپل اختیار په پرته د ظلم و یو نظام ته یا د ظلم و یو واقعیت ته ورواچول سي ظاهره ده دغسې کوم انساني شرف دی هغه تر خطر لاندې راځي انګۍ غاړه دارنګ نور ژانرونه سي دي هغه د هغه شرف یو رنګ اسرشن دی د هغه ډیګنیټي په انګریزي کې سیمر ورته یي د هغه یو د تیکون او د اعتبار ذریعه ده په خپل ځان باندې هم او هغه نظام ته یا هغه عمل ته یا هغه واقعیت ته د بد ویلو د هغه په ضد باندې احتجاج کول د هغه په ضد باندې مزاحمت کول د هغه هم یو پیلامه ګرځي
که څه هم چې انګۍ ویل اوس هم د کوزي پښتونخوا په بورې ژوب قلا سیف الله پشین یخ زیارت او ځینو نورو سیمو کې ویل کېږي خو ځینې لیکوالان او فولکلورستان په دې باور دي چې انګیو په غزنی پکتیا پکتیکا زابل او ځینو نورو پښتني سیمو کې هم رواج لاره چې وروستیو ناخواله یې اوس دود ختم کړی دی لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دلته انګۍ ویل کېدی او کېدی سي چې دغه دود به هغه ګرځند کوچانو تر موږ پورې راوړی و چې ژمی به کوز دامان او وړی به برخوره سان ته ختل
که ووایم چې په ډېره پښتني سیمه کې په پراخه پښتني سیمه کې انګۍ شته په غزني کې هم وي په اندړو ولسوالۍ کې مې یادېږي کله ناکله به په ودونو کې همدا انګۍ هم ویل کېدی هو ډېری وخت به د هغو کوچیانو له لورې هم په ودونو کې ویل کېدی کوم چې به ژمی مهال کوستله او پسرلي کې به غزنی ته راتلل د هغو په ودونو کې به هم ډېرې دود وي او زما باور هم دا ده چې د هغو له لورې راانتقال شوي دي زموږ سیمو ته هم
اسدالله بلهار جلالزی په دغه سیمه کې د یوې سیمه ییزې انګۍ ډول وړاندې کوي نوموړی وایي رایادېږي چې دلته به ناوې انګۍ ویلې او ځینې وخت به ورسره ولاړو ښځو هم زمزمه کولې
مثلا که زه مزمه د پلار له کوره نن د بیا نه اخلم ناسکه وروره بې اوره وسوم ستي ستي سوم په زړه زخمي سوم په زړه زخمي سوم وزر مې مات دی زخمي مرغۍ یم ځاله مې ړنګه په دې نړۍ یم یا داسې سي وایي یمه روانه کپۍ مې نسته زما غمخوره ابۍ مې نسته یا وایي زه دې پردی کړم له خپله انګړه اندړه خوار سي اندړه دغه سې به کله ناکله دغه په ودونو کې انګۍ ویلې دغه حالت به په ټولو هغو ولاړو مېرمنو باندې ډېر بد اغېز کوه او تقریبا دغه زړه انګولا به ډېره اوچتېدله اکثره اوقات فی البدایه هم دغسې انګۍ جوړېدلې
پا په وسنی وخت کې ډیری فولکلورستان تاریخ پوهان او لیکوال په دې باور دي چې په تیرو څلوېښتو کالو کې په لر او بر پښتني وطن کې افغانانو د وروستیو جګړو او ناخوالو له امله ډیری دودونه له لاسه ورکړي او ډیری نور یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي چې یو دود یې انګی هم دی.
د سپینې خونې پر وره غنم تاسی لیار راکی حدری لزم د بابا سنختی ورشوروم کلپ دروازی با ورماتوام د زړه ارمان با ورتکوام که لیار ولا رابی ولم که لیار نوا هوری بسم.
د غور د جام څلای په 1190 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري د حکومت په محل ورغول شو چې د هند له قطب مینار ورسته دویم څلای دی چې له خښتو جوړ شوی. د غرونو په منځ کې او د جام سیند په غاړه دا جوړ شوی څلای 4.5 متره ارتفاع لري. د جام څلای د معمارۍ یوه ځانګړې بېلګه او د افغانستان یو مهم تاریخي اثر دی، خو ویل کېږي د دې څلي ترمیم او ساتنې ته هغه سې پام نه دی شوی چې باید شوی وای. تازه یو ځل بیا د غور فرهنګیانو او مدني فعالانو ادعا کړې چې د وروستۍ زلزلې له کبله د دې مینار ځینې برخې تخریب شوي او اوبه د څلي شاوخوا راټولې شوي چې د جام مینار د نړېدو خطرې هم ډېر کړی. په دې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
د نړۍ دویم له خښتو جوړ منار د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دی. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم وای د افغانستان په لویدیځ کې وروستۍ زلزلې چې مرکز یې د بادغیس ولایت ښودل شوی و د دغه هیواد یو لرغونی آثار چې د منار جام دی له پخوا زیات ړنګېدو ته نږدې کړی دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښته چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولې او اوبه د دې منار لاندینۍ برخې ته تللې.
د جام منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې اساسي لاره دا ده چې د دې جام شاوخوا قوي استنادي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه جام له سقوط وژغورل شي او هغه تیږې چې تېرو سیلابونو د دې جام لاندینۍ برخې ته راوړي لرې او د منار د بېرته جوړېدو لپاره کار وشي.
د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس همداراز د یونسکو له سازمانه غواړي چې د دې منار د ساتنې لپاره لاس په کار شي او هغه $2.5 میلیونه چې د دې منار د رغېدو لپاره ځانګړي کړي وو هغه د دوی په اختیار کې ورکړي. له دې سره هممهاله د غور ولایت یو شمېر فرهنګیان بیا د دې منار د ساتلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې ولایت فرهنګ پال حمیدالله زواک:
دغه څلی د انساني او طبیعي تهدیداتو له امله تهدیداتو سره سره بیا یې هم تر ننه ځان استوار رارسولی دی، خو په دې وروستیو کې لکه دوه کاله مخکې چې د سیلابونه راغلل او څلي اطراف یې چې هغه د څلي قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورا زیان ورته ورسید.
نیک محمد مستمن چې له تیرو شلو کلونو راهیسې له دې جام لیدنه کړې وای تر اوسه هیڅ چا د یونسکو په ګډون د دې جام د ساتنې لپاره کار نه دی کړی.
سچ
درې میاشتې وړاندې هلته لاړم د دې جام ځینې برخې ویجاړې شوې وې او په تیرو کلونو کې هم د دې جام ځینې برخې غورځېدلې وې. دا یوه نه منونکې ځای ده او هیڅوک یې د بیا ځلې جوړېدو توان نه لري. یونسکو وایي چې موږ په تیرو شلو کلونو کې دا مطالعه کړې او د ساتنې لپاره اقدام کوو خو هېڅ هم ونه
کړل.
نوموړی وایي د دې جام د ساتنې لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. دوه کاله وړاندې یونسکو هغه استنادي دیوالونو او یو هوټل چې د دې جام تر څنګ جوړ کړی و سیلابونو ویجاړ کړ او اوبه د دې جام لاندنۍ برخې ته نږدې شو چې دغه جام له ګواښ سره مخ کړ. تیر حکومت او یونسکو د دې جام د ساتنې لپاره ځینې ژمنې کړې وې، خو په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په وینا یوازې د استنادي دیوالونو ژمنې پوره شوې او نور ژمنې په خپل ځای پاتې. په نوي ډهلي کې له قطب منار څخه وروسته منار جام د نړۍ په کچه له خښتو جوړ دویم برج دی. منار جام په 1190 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3.5 متره لوړوالی لري. دغه برج د هریرود او جام سیندونو څخه 4.5 کیلومتره لري. د شهرک په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په 2002 میلادي کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان په لړلیک کې ثبت شو.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 2.9 او FM 100.5.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه وو، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د خژوند تګلاری وی، د خژوند تګلاری کتاب 2000 ټوکه چاپ شوې، 1000 ټوکه چاپ شو، مینوالو ډیر زر لتود هر کلی سره مخ شو، ډیر زری و پیرلو او اړتیا دا و چې به 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو خړ ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ هم لکه مرغره وتلی و. نو د ژوند ورازونه، د خژوند تګلاری، غواړي ژوند مخپله شي، د بریا ننداره، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا د دین وروسته 55 برخه تر اغلمه غره فکرونو په نوم یو کتاب او 55 و نه تسلیمیږم په نوم یو ناول و، سره پسند کې د ذهنیت جوړون کې کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټول گو او د بریا 200 لارې د هین یو نوموتی اروپورو بین شیر مالخوا دغه کتاب لیکل شوی او چې مارا وش باړو. دغه اته کتابونه ز چاپ لرمه او سره پسند کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه منا هله کې په نوم یو کتاب در چاپ درشل کې دی، او سره پسند کې فکر دی ورغه و دام په چاپ درشل کې دی، او همدارنګه مخ خرید لوره ام تر چاپ لاندې دی، ور سره پڅنګ کې ذهنیت جوړونکې متالونه د متالونی وټول غل البته دغه تر چاپ لاندې دا دغه 12 کتابونه زما تر څه چاپ شوی دی او څه د چاپ لاندې دي. ک یو لیکوال عمري د خپل د مرګ څخه ورسته کولای شي د نوم پیړی پیړی ژوند او ساتل شي، پر اسونکو ادبیاتو کې د نوم په زلاند او زرین کرخه ولیکل شي، نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی.
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتاب بونو، یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي، تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې، ولې تاسو دغه سی مسایل خوښ کړی یا دغه سی کتابونه خوښ کړی د چپاړې لپاره؟
هغه وخت کې چې ځکه لا زده کړې علومه ننګرهار پوهنتون کې موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې د اروپوهنې یو مضمون درلود، اروپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل. که ما پښتو کړې وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده، یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړه وه، او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای. له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و، پرمختګ و، د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه، او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو او ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینی مساعدېدو لپاره یو فرمولۍ درلوده چې هغه ما را پښتو کړه. له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم.
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزي چې په پښتو کې هم وي؟
لیکوالان او ژباړونکي تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي. لکه زه به تاسو ته یو بیلګه درکړم، کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل ځایونه زموږ ذهن ته راځي، نو یو لیکوال اړ کېږي او ژباړن اړ کېږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي. نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بیلابیلو پارکونو او نورو ذکر شویو ځایونو لیدنه کوي، یا د لیدنې تر څنګ د دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې، په تفصیلي ډول باندې دا راخلي، بیلابیل موضوعات یې څېړي، ښېګڼې او بدګڼې یې څېړي، او سره په څنګ کې د دوی قیمتونه، دغه یو ډول نوښت دی. نو که ووایم د ټولنیز ژوند نزاکتونه ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه، ورسره په څنګ کې د جرأت نه بایلېدو، یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لارې چارې او ګودرې د یو فرمولې په ترڅ کې بیانېږي. د ژباړې اړخه خو دغسې کار دی، لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرموله په کار واچوي. لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعې او لوست سره کولای شي چې یو موضوع په ذهن کې د ده ته الهام ډول باندې راشي، هماغه موضوع د بېسیړي یا دا په یو ټولنه کې اوسېږي، هغه نوښتونه، هغه تېروتنې او نیمګړتیاوې چې ده ته تر سترګو شوې، دی را اخلي د قلم پر ژبه باندې، په یو کاغذ باندې، په یو سپینه ورقه لیکي.
نوري صاحب، تاسو د بازار خبره وکړه، ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نوم او پښته یې داسې وي چې لوستونکي را جلبوي، خو دننه محتوا یې بیا هغه څه نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري.
دقت او سرعت همدغلته رامنځته شوی دی، چې دقت د سرعت ښکار شوی دی، چې اهمیت د ژباړې په هغه اندازه د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو ته او زده کړیالانو ته نه دی واضح شوی. یو خبره تاسو یادونه وکړه، اوس د اقتصاد پوهنځي چې بی بی ا ورته ویلی شي، د دې یو زده کړیال که ژباړه کوي، دا باید د ادبیاتو
د فن یو لاروای وی په بیلابیل فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وی د شاعرانو لیکوالانو په پلمه د پلی خوي او سره په څنګه کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي کچیر ته دغه موضوعات ته پاملرنه ونه شي پر اختیار په پختي به یو خنوم لیکل شوی وي خو اما د نن مسپانګه به د کتاب ډیر فکر رنگي وي دغه موضوعات ته باید لیکوالو ژباړنه ډیر پاملرنه وکړي زه شخصا چې کله یو موضوع راسپړم راژباړم لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده که ریپیټ وي نه ژباړم که نه وخت یې ژباړم که ژباړم د ژباړې به خپل فرهنګونه دي د ژباړې خپل یو چوکاټ دی دغه په چوکاټ کې راژباړو دغسې نه کوو چې دقت د سرعت ښکار کړو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابړ وهو او هغه دې په لس ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا یې انده کې منفي اغېز ولري دغه په کار هم نه ده او اړتیا هم نه ده اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي
نوري صاحب دا کتابونه چې تاسو ژباړلي دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسېدلي د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویل دي
بالکل زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه د ښه ژوند تګلارې غواړي ژوند به ښکلی شي د بریا نندارې دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو هغه سلګونه ټوکه کتابونه لکه مرغه پیرل سوي دي مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته دی په افغانستان په شمال کې مشته مزار شریف کې ورسره په څنګ کې په پلازمینه کابل کې همدارنګ په لوی پکتیا کې لوی ننګرهار کې او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی کول شي په مناسب ورزان قیمت له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورزنی ژوند کې ترې ګټه واخلي
د خدای خدمتګارانو د تحریک مشر او د عدم تشدد د فلسفه سرلاری خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی د 1983 میلادي کال د جنوري پر شلمه په پیښور کې وفات شو او جنازه یې له هغه ځای ننګرهار ته یوړل شوه او په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو هر کال د باچا خان د تلین په مناسبت د باچا خان اونۍ هم نمانځل کیږي چې په دې اونۍ کې د باچا خان په شخصیت او هلو ځلو خبرې کیږي باچا خان د ژوند ډېره برخه د انګریزانو او پاکستان د حکومتونو په زندانونو کې تیره کړه خو کوم وخت یې چې له زندانه بهر تیر کړی په دې وخت کې په خپل قام ګرځېدلی او هغوی یې زده کړو او ښه ژوند ته هڅولی دي د باچا خان د ژوند او هلو ځلو په اړه بیخي ډېرې خبرې کیدای شي چې په یوې یا دو خپرونو کې نه ځایېږي خو د هغه د لا ښه پېژندلو په خاطر د هغه په لاس لیکل شوی کتاب د باچا خان ژوند او جدوجهد لوستونکو ته ډېر څه ورکولی شي باچا خان ویل قامونه هغه وخت پرمختګ کوي چې د تشدد پر ځای عدم تشدد ته مخه کړي د نوموړي په باور د عدم تشدد وسله تبلیغ او د تشدد وسله ټوپک دی عدم تشدد په خلکو کې محبت همت او جرأت پیدا کوي او تشدد په خلکو کې نفرت او ویره پیدا کوي باچا خان ویلي چې تشدد اسانه دی او په دې لار تلل هم اسانه دي خو عدم تشدد ډیر ګران دی او په دې لار تلل هم ډیر ګران دی یو سړی ته د څاپېړې ځواب په څاپېړې ورکول اسانه دی خو زغمل یې سخت دی د باچا خان په باور په عدم تشدد کې ناکامي نشته خو په تشدد کې شته کیدی شي ډېر خلک هغه کسان زورور او غیرتي وبولي چې ظلم کوي او خلک ترې ویریږي خو باچا خان بیا ویلي چې ظالمان غیرتي خلک نه دي دوی بې زړه او بې ایمانه دي غیرتیان هیڅکله په چا ظلم نه کوي باچا خان د یوې ځیګې جغرافي خلک هڅول چې له یو بل سره له سختي او تربینا ته لاس واخلي او د یو بل د پښو وهلو پر ځای له یو بل سره مرسته کوونکي شي، ځکه د نوموړي په باور د خدای د مخلوق خدمت د خدای خدمت دی. باچا خان که څه هم ټول وس وکړ چې خپل خلک د علم بل مشال ته کینوي او د ناپوهۍ او رواجونو له تیارو یې راوباسي، خو په ډېرو ځایونو کې یې دا خبره هم کړې ده چې که په خلکو کې ناسم عادتونه یا ناسم رواجونه شته، یوه وجه یې دا هم ده چې داسې څوک نشته چې دوی ته سمه لاره ور وښیي. باچا خان یوازې سیاست نه دی کړی، بلکې د خلکو د اجتماعي ژوند د بدلولو تر څنګ یې مجلې، اخبارونه او کتابونه هم چاپ کړي او د فکرونو په تولید او خپرولو کې هم برخه اخیستې. همدا ډول د خدایي خدمتګارانو په تحریک کې ډېر ادیبان هم ورسره وو چې له هغوی سره په ګډه یې ژبې او ادبیاتو ته هم کار کړی. د خپرونې په دې برخه کې باچا خان ته د ارواښاد عبدالرحیم مجذوب یو لیکل شوی نظم در اورو. لمر خلاړ مازدیګر شو، لوګه در گوران گودر شو، درنا پان زیړیږي، ورس مرګونی معلومیږي، په مخ شپه خوف و خطر ده، د شرمخ و شور و شر ده، زما دوسترګي څلور شپې په کتو کتو و بشوي، ولی تر اخکار نشوي، د رمیش پونکی څه شوي. رملاړ تار پتار دا، لهر چا غلط لار دا، د تیارو مارنگی خوری، دیوی نبلوی ستوری، لکه کاغ کڑنگی شوی، تور وریزی ٹنگی شوی، لار کی کند تباہی دا، یو منحوس سیاہی دا، دار مبدی ترشپولا، روغ نورسی ٹولا، د تیاری لخوش ویری، زاری وچاو دیو بشوی، ولی تراخ کارنشوی، در میش پنکه چشوی. پا تیارو که نغختی غرونا، لکه غط سکرنی مارونا، د برزخ پا تا خانو که، بد روحون پا چجو که، زر چودون که شان مزل ده، ملپ مل گمان د غل ده، نه د لارې څوک رهبر شته، نه رهبر باندې باور شته، د رمیش پونکی راشه، ته د لارې رهنما شه، دا غفلت به دې تر څو وي، ته به یادارې که ویده شوې، ولې ته راښکاره نه شوې، د رمیش پونکی څه شوې. تا چې پری خودل لاړې، شنې بیدیا شوې خورې شاړې، پښتونخوا باندې تورتم دی، یو بې شور شان ماتم دی، غر او سمه غلی غلی، لکه مړی سانی ولی، نه شپونکی نه یې آواز شته، نه اوس چا د شپېلۍ ساز شته، یو ناچپه خاموشي ده، ژبه پرې د غږ بندي ده، رمه شورې بې شپونکیه، څه ناشونی دی پرې وشوې، ولې ته راښکاره نه شوې، د رمیش پونکیه څه شوې. د رمیش پونکیه راشه، د مړو زړونو مسیحا شه، بیا دې ګوتې په شپېلۍ کا، ترېنه تلې خوشحالۍ کا، ژڼې جونه په ګډا کا، نوی ژوند پکې پیدا کا، بیا دې وچړه راګونه، رانه وڅنډه گردونه، رمه بوزه دې تر کوره، له لیوانو یې وژغوره، زما دوه سترګې څلور شپې په کتو کتو اوبه شوې،
ولی ترا خکار نشوی در امیش پنکای چشوی ولی ترا خکار نشوی در امیش پنکای چشوی پیلی غگول دا کوچانی شپونکیانو هغه دود دی چې له پیړیو پیړیو په دوی کې رواج دی، خو اوس داسې کوچان هم شته چې د شپیلۍ پر ځای د موسیقي نورې آلې غږوي. د خپرونې په دې برخه کې د هغو کوچیانو په اړه راپور در اورو چې د شپیلۍ پر ځای دمبوره غږوي.
د غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا دېرش کلن شپونکی رمه څروي. د رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه اخیځي. خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني، خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکارېږي. که مرجان په خپله په خواږه غږ شپېلۍ ژغوي، خو وایي اوس ډېری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ژغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډېری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چغک وهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره سوې ده چې په یوه سپېره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې تر څنګ په یوه بله ویډیو کې بیا کوچی میرمنه ښکاریږي چې ملای تړلې او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یو ځوان بیا کاکړۍ غاړې ورسره بولي. د لر او بر وطن په دښتو او غرونو کې په رمو پسې روان دغه شپونکي کوچان اوس له خپلو دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د ستاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه یې کلاسیکه شاعري، مرثیې، قصیدې، ویرنې او ساندې هم وي چې په هیواد کې وروستۍ ناخوالې په هنر او ذوق اغېز بلل کېږي. دلته په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دښته کې له خپلې لاسي دمبورې سره مرثیه وایي. لارمو سرول وسره د شپانه شپېلۍ ژغول یو پخوانی دود دی، خو په اوسنی وخت کې ډیری برخه شپونکیانو د ځینو محدودیتونو او ګواښونو له امله دغه پخوانی دود تشا کړې ده. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیری کوچان په دې باور دي چې د یویشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپې ولا کوچي دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلۍ ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی هغو وختو کې بیخي ډېره وه. دوی به پخوا ډېره خوښي کول، آسان به یې درلود، وښان به یې درلود، د غره لمن ته به یې وختلو، اوازونه به یې ویل، د مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دی دروی ورته وایي دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ژوند څخه، ډېر اکثره جای سوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسانه بیا تر دمانه، ډیلي، کلکتې او بیا تر بنګاله به یې کډې وهلې، هغې به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې تر څنګ به یې خپلې رمې بیولې. خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ژغېږي.
درنو اوریدونکو، دا ودا دیونی د ازادي رډوی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
مورے میرا دا ہمیشہ جڑوی نو اللہ دی خیر دی بیائے سرگسری دی مورے میرا دا ہمیشہ جڑوی نو اللہ دی خیر دی کسیدا ارمان درمان دے ہائے خلگو ناچار ناچار دا ارمان درمان دے بیاہ سرگسری دی غریب خدا بھی کسمی جڑوی نو اللہ دی خیر کری بیائے سرگسری دی مورے میرا دا ہمیشہ جڑوی نو اللہ دی خیر کی جان میں نہ کشتا دی تو مت نہ پروا میں نشتا بیائے سرگسری دی صبر صابر دا پورا کیجی ارمان نہ اللہ دی خیر کی بیائے سرگسری دی مورے میرا دا ہمیشہ جڑوی نو اللہ دی خیر کی
دزړه دردونه مینا سرور دے او خلق می اور پر یادونه مینا سرور دے جائے سترګې سری دی بتل مشکو می په مخ دې سیلا بونه الله دې خیر کړی جائے سترګې سری دی مورے میرا دوا می شیخ جنوینا اللہ دی خیر کی بیائے سترگ سری دی مورے میرا دوا می شیخ جنوینا اللہ دی خیر کی.